کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساعت خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. و بوري چې د افغانستان اجرایي ریاست ویلي طالبان به یا د سولې خبرو ته حاضریږي او یا به هم ځپل کیږي. د دې ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په اساسي توګه باید په افغانستان کې د پیسو د مصرف طریقه بدله شي. د خبرونې دوهمه نیمایي مو نوربست یونیز خبرونې ته ځانګړي شوې چې حدیث پردیس به پر مخ وړي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په هلمند کې یولس مخالف وسلوال وژل سوي. په کندهار کې پر بهرنیو ځواکونو چاودنه سوي ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانده ماریا زخاروه بله ښځه ده چې د خپل هیواد د پارلمان یو پیژندل سوی غړی په جنسي ځورونې تورنوي. په هلمند کې د 215 میوان قلو اردو قمندانی وی تیرش په د هلمند په څو ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت یولس مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه قلو اردو نن سهار په ویلامیا کې ویلي دغه شمیر وسلوال په ګریش او ندلی ولسوالیو کې د افغان ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي. پیلامیا کې ویل سوي چې بهرنیو ځواکونو هم په دغو عملیاتو کې له دوی سره همکاري کړې ده. په دغو عملیاتو کې د ځینو وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د کندهار په من ولسوالی کې پر بهرنیو ځواکونو د سړک غاړې ماین چاودنه سوي ده. د دغه ولایت د پولیسو ویان زیاد رونی ازادي راډیو ته ول چې چاودنه نن سهار 9:30 بجې سوي او په وینا یې چې په پیښه کې بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده وشته. خو نوموړي ویل چې د دغه ځواکونو د ملاتړ لپاره د کندهار له هوایي ډګر چې کوم نور بهرني پوځیان سیمې ته ورغلي پر ملکیانو یې ډزې کړي او دوه ملکیان ټپیان سوي دي. د کندهار چارواکي وایي چې ټپیان د کندهار پوځي روغتون ته انتقال سوي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د پروان ولایت د امن نظم د کندک د قمندان دوه ساتونکي د وسلولو په کمین کې ټپیان سوي دي. د دغه کندک قمندان محمد هارون مبارز ویل دغه کسان پرون له کابل پروان ته پر لار و چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلولو پر کمین ور برابر سول. د دغه خبره د نشتې په نتیجه کې د دوه ساتونکي ټپیان سوي او وسلول له سیمې تښتېدلې دي. د پروان د امن نظم د کندک قمندان وایي دوی ورځې مخکې د ناپیژاندو کسانو لخوا د ټلیفون له لارې په مرګ ګواښل سوي وه. د دې وروستۍ پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د بغلان د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي د تیر لمریز کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د ښځو د وژنې پیښې زیاتې سوي دي. دغه ریاست وایي سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په مجموع کې کمې سوي دي. د ښځو چارو ریاست د حقونو مدیرې اوغانوس عاطفي ازادي راډیو ته وویل
موږ په 1995 لمریز کال کې د وژنو 10 قضیې ثبت کړې وې، خو له بده مرغه په 1996 لمریز کال کې موږ د ښځو د وژنو 14 قضیې ثبت کړې دي. په روان کال کې د ښځو د وهلو، ټکولو او له کوره د تیښتې قضیې هم زیاتې وې. یعنې د 1995 لمریز کال په پرتله قضیې زیاتې دي.
د بغلان د ښځو چارو ریاست وایي دوی هڅه کړې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې کړي، خو په دې کار نه دي بریالي سوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانده ماریا زخاروه بله ښځه ده چې د خپل هیواد د پارلمان یو پیژندل سوی غړی په جنسي ځورونې تورنوي. میرمن زخاروه چې لویدیځې رسنۍ تل د هغې په قول خبرونه خپروي پرون ویل چې لیونید سلوتسکي په یوه رستوران کې نامناسبې خبرې ورته کړې وې. دې زیاته کړه د حیرانتیا خبره دا وه چې نورو حاضرو کسانو هیڅ ونه ویل او د دې دفاع یې ونه کړه. میرمن زخاروه ان ټي وي تلویزیون ته وویل دا پیښه 15 کاله وړاندې هغه وخت چې لا ډېرو خلکو نه پیژندله سوې ده. تر میرمن زخاروه مخکې دریو ښځینه خبریالانو هم د روسیې د پارلمان د نړیوالو چارو د کمیټې مشر ښاغلي سلوتسکي په جنسي ځورونې تورن کړی و، خو سلوتسکي دا تورونه ردوي. وایي چې د هغو کسانو خلاف به په محکمه کې دعوه وکړي چې دی تورن کړی دی. ګومان کېږي چې د چین پارلمان به د دې لپاره په اساسي قانون کې بدلون راولي چې ولسمشر شي جینګ پینګ تر نامعلومې مودې پورې په واک کې پاتې سي. له دې سره به په چین کې د ولسمشرۍ د دورو لپاره محدودیت پای ته ورسیږي. په اساسي قانون کې دا بدلون چې له ډېره وخته یا اټکل کېده نن یکشنبه د چین د خلکو د ملي کانګرس د شاوخوا 3000 انتصابي استازو په رایو راوستل کېږي. د چین په اوسني قانون کې ولسمشر ته 2-5 کلنې دورې ټاکل سوي دي. نوې قانوني لایحه به حکومت ته د اجازه هم ورکړي چې پر 4-5 کلن ولسمشر شي. انتقاد غیر قانوني اعلان کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره به د کیدونکې خبرې خورا بریالۍ وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرون شنبه وویل پیونګ یانګ ژمنه کړې تر هغو چې خبرې کیږي هیڅ توغندی به نه ازموي. کیدای سي د دواړو مشرانو ترمنځ په مې میاشت کې مخامخ خبرې وسي. ترامپ خبرلانو ته وویل
فکر کوم چې کوریا به ښه عمل وکړي، فکر کوم چې موږ به لوی بریا ولرو. دا به ډېرې بریالۍ خبرې وي، ډېر کسان زموږ ملاتړ کوي.
سپین مڼۍ تېره اونۍ اعلان وکړ چې ولسمشر ترامپ موافقه کړې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د مې تر میاشتې پورې خبرې کوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل ک غواړي دا او نور خبرونه زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو د ازادي رادیو ډاٹ او ار جی یا هم ازادي رادیو ډاٹ کام. لکه څنګه مو چې مخکې اوریدل اجرایی ریاست وایي طالبان به یا د سولې خبرو ته حاضریږي او یا هم ځپل کیږي.
دو تا گزینه وجود داره، یا طالبان میان به میز مذاکره یا سرکوب میشن و روند سرکوب و عملیات نظامی و استفاده از قوه علیه گروه تروریستی به شدت خود ادامه داره.
د دې ریاست ویان مجیب رحیمی و په همدې اړه د سیاسي چارو له یو کارپوه سید خالد سادات سره هم غږیږو. خبرونه کې بوران دی واوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په اساسي توګه باید په افغانستان کې د پیسو د مصرف طریقه بدله شي، او په بهرنیو مسایلو کې موده موضوع راخیستی چې په پام کې د چین پارلمان نن د اساسي قانون هغه ماده تعدیل کړي چې د ولسمشر د کار پر دوره محدودیت لري کوي. یو شمیر نور کورنی مسایل هم لرو. د خبرونه مو د ورځې تر 2 بجې دوام لري. دا سره پاتش یو ور بیا هر کله اوس هم د خبرونی لومړی مطلب. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل د افغانستان اجرایی ریاست وایي طالبان به یا د سولې خبرو ته حاضریږي او یا به هم ځپل کیږي. دا خبرې وروسته له حق کیږي چې په اندونیزیا کې د افغانستان او د اندونیزیا د علماو ترمنځ د افغان سولې په اړه غونډم جوړیږي. په پراتلونکو کې لدین اوران د افغان حکومت د کابل پروسی په دویمه ناست کې طالبانو ته د سولې ښکاره وړاندیزونه وکړل، خو وسلوالو طالبانو لا هم د افغان حکومت د دې دریس په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. د موضوع حدیث پردیس ته تعقیب کړی دم د اوس سره په سټډیو کې دی. پردیس صاحب ستړی مشي مهرباني.
مننه اکرام صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې اجرایی ریاست وایي چې طالبان د په مهمو تصامیمو کې په خپلواکه توګه پریکړه نشي کولای. دغه ریاست ویان مجیب رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې مشخصا د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په رابطه باندې چې تر اوسه طالبانو کوم تصمیم نه دی نیولی، نو په دغه قضایاو کې د ښاغلي رحیمی په خبره دوی د پاکستان په لارښوونه باندې چلند کوي یا د دوی لارښوونو ته منتظر دي. خدای چې د ښاغلي رحیمی د خبرو یو برخه لوریدونکو سره واوري.
ما اعلان کردیم که آماده مذاکره با طالبان هستیم، آماده مذاکره با هر جریان بدونی هیچ نوع پیش شرط هستیم تا این مملکت صلح و ثبات بیه. دو تا گزینه وجود داره، یا طالبان میان به میز مذاکره یا سرکوب میشن و روند سرکوب و عملیات نظامی و استفاده از قوه علیه گروه تروریستی به شدت خود ادامه داره و در این روزها و هفته های آینده شدت بیشتر پیدا میکنه.
اکرام صاحب، د اجرایی ریاست وایان په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې یوه ورځ وړاندې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په انډونیزیا کې د افغان پاکستانی او همداراز د انډونیزیې علماو کومه ناسته چې تمه ده په دغه میاشت کې ترسره شي هغې سره مخالفت ښودلی دی. دغه ناسته البته د علماو ناسته تر ډیره به په دې کې د افغان سولې بحث باندې بحث کیږي، او په افغانستان کې د رواني کشالې د پای لپاره به د دغه درې وړو هیوادونو علما ولته بحث وکي. خو د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې طالبان په خپلواک توګه په مهمو مسایلو کې د تصمیمګیری صلاحیت نه لري. البته د انډونیزیا د ولسمشر مرستیال د کابل پروسې په ناسته کې چې ګډون کړی و هغه همداراز ژمنه وکړه چې انډونیزیا چمتووالی لري چې دغه کانفرانس په انډونیزیا کې جوړ شي، او هغه همداراز تمه ښودلې وه چې دغه کانفرانس به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې مهم رول ولوبوي. همداراز طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومت د سولې وړاندیز چې د کابل پروسې په دوی ته شوی و تر اوسه پورې په مشخصه توګه په دې رابطه څه نه دي ویلي، اما د انډونیزیا کې د علماو کانفرانس سره مخالفت ښودلی دی. همداراز ویلي چې په انډونیزیا کې کوم کانفرانس چې د علماو جوړیږي او د سولې بحث به پکې کیږي دا د طالبانو په خبره یوه دسیسه ده. بلې کرم
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو واوري لکه څنګه چې وړاندې واوریدل په همدې موضوع باندې د سیاسي چارو له کارپو سید خالد سادات سره غږیږو. سادات صاحب هم دا اوس سره د ټلیفون په لیکه دی. سادات صاحب هرکلی او خراغلاس که پیل لدین کو لکه څنګه چې تاسو واوریدل په دغه رپورت کې د افغانستان اجرایی ریاست ویلي چې طالبان به یا د سولې خبرو ته حاضریږي او یا به هم ځپل کیږي، ساس په نظر باندې که وسلوال طالبان د سولې خبرو ته نه حاضریږي د نظامی لارې غوره کول څه فکر کوي؟ حل لارې کېدلی شي؟
زه فکر کوم روان وضعیت کې په ټوله معنا باندې د افغانستان د اوسنۍ مازلې حل کولو لپاره د ټولو اړخونو چې دا د دوه مهم اړخونو دي، حکومت، افغان دولت او طالبان، دوی که څومره په سولې باندې خبرې وکړي او د سولې پر پالیسۍ باندې زیاتې خبرې وکړي، فکر کوم دا به ډېرې اړینې وسي. اما حکومت یا دولت من هیڅ یو حقوقي شخصیت په توګه باندې اړ دي تر څو د ټولو هغو ګروپونو د هغو اشخاصو او حقوقي اشخاصو او حقوقي اشخاصو چې د ملي حاکمیت پر وړاندې باندې یا د افغانستان د اوسنۍ دولت پر وړاندې یا د جزاد حقوقو په اړه کې د مجرم او جنایتکار په توګه حساب کیږي، هغه سره باید قانون تطبیق حساب وشي. زه فکر کوم اوس بحث دا چې دا حساسه مسله ده، په حساس مسله کې باید دواړه اړخونه له زیات احتیاط نه کار واخلي. زه په دې باور یم چې د جګړې پالیسي، نظامی پالیسي په دواړو اړخونو کې موږ سولې ته نشو رسولی.
سادات صاحب، لکه څنګه چې د افغانستان اجرایی ریاست هم ویلي دي چې وسلوالو طالبانو چې تر دې دمه د افغان حکومت د سولې خبرو اترو ته لبیک نه دی ویلي او د دوی هغه د وړاندیزونو په اړه لا هم چوپ دي، ځکه دوی چوپ دي چې دوی خپلواک نه دي، تاسو فکر کوئ چې پرېختیا هم وسلوال طالبان د دغه سترو پرېکړو په کولو کې خپلواک نه دي؟
زما باور دا ده چې اوس طالبان همره چې دوی په خپلو اعلامیو کې کوم خپلواکي ور ځان ته ورکړي یا د خپلې جګړې د استقلالیت کومه دعوه لري دا تر سوال لاندې ده، ځکه د دوی دغه د مالي امکاناتو خبره په عین زمان کې د جګړې د امر خبره او بعضې فیصلې د افغانستان د خاورې څخه بیرون کیږي چې هغه ښکاره مراکز لري، هغه ښکاره ځایونه دي. تاسو که د طالبانو په داخل کې د دوی د معاونیت یا د حقانی شبکې څخه یادونه وکړم، زیاتره فعالیتونه د افغانستان د خاورې څخه بیرون او هغه څه چې دوی منظمې د پام په توګه د افغانستان د خاورې څخه بیرون دي. زه په دې باور نه یم چې طالبانو لپاره یو دومره مستقل بحث ورکو چې دوی وکولی شي د سولې خبرې وکړي، اما دغه استقلالیت فکر کوم که دوی وغواړي ترلاسه کولی شي. دوی د افغانستان د حکومت سره او د بین الافغاني مذاکرات یوازینۍ لار ده چې کولی شي دوی د استقلالیت او د خپلواکۍ او د خبرو اترو د خپلواکۍ مذاکرات لپاره یو چوکاټ جوړ کړي. اما په اوس وخت کې له بده مرغه چې د طالبانو په صفوفو کې د داخل د جګړې او د جګړې څخه بیرون په لیډرشپ کې او په رهبرۍ کې له بده مرغه چې
طالبانو استقلال ته خپلواکي تسوال نه راغله. د روسي پښتنې په توګه لګسنګ چې ویل کیږي په انډونیزیا کې به پراتلونکي کې د افغانستان او د انډونیزیا د علماو ترمنځ ناسته کیږي او د افغان سولې په اړه به پکې خبرې اترې کیږي، څه فکر کوي دغه ناسته به څومره مهمه وي او څومره مثبت تاثیرات به ولري؟
د انډونیزیا د علماو سره د افغانستان او د پاکستان د علماو اګر نس چې کیږي کوم نوی پړاو شروع شوی دی، دا د دینی او مذهبي اړخه د اوسنۍ جګړې د دایې د کمزوري کولو لپاره یو مهم پړاو دی تر څو نه یوازې د افغان علما یا د افغانستان علما دغه جګړه تخفیح کړي او ردی، بلکې تر څنګ د نړۍ نور جهاد علما هم کېدلی شي، لکه د انډونیزیا غوندې هیواد چې د افغانستان د جګړې د رد او مردود لپاره خپل نظر وړاندې کړي. زه فکر کوم چې اوسنۍ کانفرانس، اوسنۍ مقصد افغانستان د اوسنۍ جګړې د مذهبي تبلیغاتي رول پاره باندې یو مهم مؤثرت درلودل شي. هغه په دې مفهوم چې د نړیوالي اجماع او د بینالمللي اجماع یو برخه ګڼل شي، هغه په اسلامي نړۍ کې داخل او د اسلامي هیوادونو ترمنځ استحکام او په عین زمان کې د افغانستان اوسنۍ جګړه چې طالبانو د مذهبي عدالت سره پر مخ وړاندې وړي، د دې داعیې د کمزوري کولو لپاره فکر کوم چې اړین او مهم دی.
ډېره زیاته مننه کور ودان سادات صاحب. درنو دوستانو، سید خالد سادات چې لموږ سره د اجرائی ریاست د ورستی دریس پاړه خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې غیر دولتي موسسې باید خپل مصارف پاړه په شفاف ډول حساب ورکړي او فعالیتونه باید متوازن وي. خغلی غنی نن دا خبري د غیر دولتي موسسو په یو غونډه کې وکړي. نسیم شفق دا موضوع ترتیب کړم د اوسره سره په سټډیو کې. د شفق صاحب ستړي مشي مهرباني.
او کورودان بل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د غیر دولتي موسسو رنۍ غونډه وا، البته ملي غونډه وا، او په دې کې د جمهور رئیس ترڅنګ د کابینې شمې نورغړو او د زینو غیر دولتي موسسو مشرانو هم برخه اخیستې وا. او په دې کې پارک غونډه خبري وسوي. جمهور رئیس په سرګند ویل چې د غیر دولتي موسسو کارونه او فعالیتونه د پام وړ دي، مهم اقدامات کړي، په تیر د زینو موسسو خیادونه هم وکړه. او اما په مجموع کې ویل چې د دوی فعالیتونه متوازن نه دي، د دوی د فعالیتونو او د مصارف څخه هغه سم حساب ورکونه نشته، د شفافیت نسته، او دوی باید په شفاف ډول حساب ورکړي او کار وکړي. بل خبر چې د جمهور رئیس وغه دا چې د دوی فعالیتونه یعنی غیر دولتي موسسو فعالیتونه تر ډیره په خارونو کې متمرکز دي. دوی سیمو د نه دتلی یا ته مثال ورکړي چې په دایکونډي کې مثلا امنیت ډیر ښه دی، مثلا په زازوی کې د پکتیا امنیت ډیر ښه دی، د خوست په زازی میدان کې امنیت ډیر ښه دی. خپل به تاسو سره کومه ګورې د غیر دولتي موسسو د دوی څخه غوښتنه وکړه چې دوی باید خپل فعالیتونه فعال کړي. دوی یعنی د غیر دولتي موسسې د کال په 1400 په 1495 کال کې دوی تقریبا 1.5 میلیون ډالر مصرف کړي دي، خو د په خارونه کې په عین حال کې جمهور رئیس دا خبرداري هم ورکړ کچېرې مؤسسې سم کارونه کې غیر دولتي او خپل لکه دا اوس غونډه غیر دولتي مؤسسې خپل فعالیتونه په خارونه کې ولري، حساب ورکونه دوی ونه لري، شفاف نه دي، دوی فعالیتونه دروازې به وتړل سي. په عین حال کې د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور هم په دغه غونډه کې خبري وکړي او هغه هم د ځینې ارقام ورکړل چې هغه څنګه مصارف کړي دي او څنګه کارونه کړي دي. ولې د دې ترڅنګ ویل چې حتی برخ زیو شمیر مؤسسې چې دي هغه په یو ډول سره په کورنۍ تجارت باندې یا بزنس باندې بدلی شي دي. او دغه راځي ویل چې فعالیتونه د پام وړ دي، خو هغه هم ټینګار وکړ چې هیڅ ډول حساب ورکونه نشته او باید حساب ورکونه ولري. ولې په مجموع کې هم جمهور رئیس او هم د افغانستان د اقتصاد وزیر په دې ټینګار وکړ چې د دوی فعالیتونه د پام وړ دي او فعالیتونه باید وي، خو حساب ورکونه او شفافیت هم باید.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو. وام اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي غیر دولتي موسسې باید د خپل مصارف پاړه په شفاف ډول حساب ورکړي. اوس هم اقتصادي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د جنوبی کوریا سفیر وایي له افغانستان سره به په بیلابیلو برخو کې خپل اقتصادي همکاریو ته دوام ورکوي. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي رادیو ته وویل د جنوبی کوریا سفیر له مالی وزیر سره په کتنه کې ژمنه کړې چې د اقتصادي پروګرامونو ترڅنګ د ظرفیت لوړولو لپاره به هم همکاري وکړي. د جنوبی کوریا سفیر تر دې وړاندې هم له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي او د افغانستان او جنوبی کوریا ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړې. د افغانستان د صنایعو د پرمختګ او تنظیم لپاره یو عالی شورا جوړه شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزینن ازادي رادیو ته وویل دغه شورا به په هغه پالیسیو کار کوي چې څنګه دولت ته د تولید او پراختیا مشورې ورکړي.
په هغه پالیسیو باندې کار کوي چې څنګه دولت سره خپل مشکلات طرح کړي او دولت ته سره هم د تولید درشت او د انتشار لپاره مشورې ورکړي. او زمونږ هغه څنګه چې دوی په تولید لري او هغه به دولت سره شریکي.
نوموړي وویل دا ډول شوراګانې په نورو هیوادونو کې هم فعالیت کوي او په افغانستان کې به هم د دغې شورا په جوړېدو سره د افغان سوداګرو ډېرې ستونزې هوارې شي. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بوري 1500 کیلویي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 1.5 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 4.5 او 1 لیټر ډیزل په 2.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 4.75 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 95 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومن 14 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني ګلداري 415 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ک غواړی ازادي راډیو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې واوري 3.15 اف ام صفه باندې او د دې ترڅنګ په ټوله سیمه کې په 12.9 منځنۍ صفه باندې رڼا اوریدل شي. اوس هم یو ولایتي مسله د خوص تفریحي غونډي چې په ورستۍ کلونو کې ځوانان د تفریح او ساتيري لپاره ورزي او شمیر په خواني مجاهدینو د ملکیت داوا کړی دا له غزایي کې نول شوی نیالګي غرسولې دي. بلخو د خوص خروالي چارواکي وایي چې د خار اړوند رهایشي او سوداګریزي سیمې ورپورې اړه لري، خو یاد ساحه چې مجاهدین د نمرو لپاره غواړي تر اوسه د خاروالۍ ملکیت هم نه دی ګرځېدلی. دوی دا هم وایي دا ځای اته کاله مخکې د خار په ماستر پلان کې ځنګل لرونکي سیمه ښودل شوې ده. نجیب الله الوخیل پرې له سیمې تفصیلي رپورټ لري.
د خوست تفریحي غونډۍ چې هر مازدیګر ورته سلګونه ځوانان له خپلو ګاډو سره یو ځای د تفریح او میلو لپاره راځي، د پخوانیو مجاهدینو یوې ډلې د ملکیت دعوه وکړه او هغه نیالګي وغورځول چې ځوانانو د غونډۍ د سرسبزۍ لپاره کینولي ول. یاد مجاهدین وایي چې دوی 2 کاله پخوا د پخواني ولسمشر څخه د کورونو د جوړولو لپاره د 350 جریبه ځمکې حکم اخیستی او دوی غواړي په همدې غونډۍ کې کورونه آباد کړي. د افغانستان د اسلامي نظام د حمایت حزب مشر مولوی امین الله امین چې د مجاهدینو لپاره د نمرو د ویش حکم او نور اسناد ورسره دي، د نورو خبرو ترڅنګ دا ومنله چې دوی ته پخوانی سکیچ شوی ساحه غصب شوی و. نو ځایي ادارې دا ځای سوړ او بی جنجال او بالا او دوی ته یې په نخه کړ.
د مونږ په دغه مخکینی کې سکیچ کې خلک غدي او پراتل خلکو کورونه پکې جوړ کړل. دوی چې دا مونږ لري کوو نو دغه نشر جوړیږي ارته دغه ځای کې بوتا ستا او دغه ټول ځمکه چې دغه وو قانوني د خلکو پکې قانوني کوو دغه سم نه وو دغه ځمکه ټول خلاص شي.
یو بل کس چې د مجاهدینو لپاره د ځمکه په حکم کې ورته یو نمبر ځمکه ورکړل شوی وایي
چې دغه پاس د ما ته کور وي یو ډی بسار باندې پاس خلک راته ولاړ ما د کور ته کور اکسی کې خاده کداغه باندې کور نه مجاهدینو کور جوړ شي کده.
د جمعې په ورځ شمیر کسان د مجاهدینو په نوم تفریحي غونډې ته ولاړل او د ځوانانو لخوا نوی لګول شوی نیالګي وغورځول او هغه پایه هم نسکور کړ چې ځوانانو د غونډې د پاسه د ملي بیرغ د نصبولو لپاره درولې و. په تعقیب سلګونه عام ځوانان، مدني فعالان، د ولایتي شورا یو شمیر غړي او د ټولنیزو بنسټونو استازي ورغلل او د ملي ترانو او شعارونو په بدرګي د غونډې له پاسه ملي بیرغ ودراوه. دا چې ولې ځوانان او خلک نه غواړي چې په تفریحي غونډې د کورونه جوړ شي په اړه د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحد ځای وایي
تفریحي غونډې په خوست کې وازنه ځای ده چې ځوانان هر مازدیګر دلته راځي او په دې غونډې سره راټولېږي. حتی کله کابل نه یا نور ولایتونو نه مکتمل مال نه راشي په همدغه غونډې تیرولو او دوی ته د خوست نوما ورخیو چې د خوست ښکلا له دغه ځای ښه معلومیږي. نو په دې اساس باندې هر چا دا کار کړی ده او په هر نومې کړی ده د غندلو وړ ده. او تر ټولو بده خبره لادا چې دوی د افغانستان ملي بیرغ ته سپکاوی کړی دا او زه په عدلي او قضایي ارګانونو په امنیتي او کشفي ارګانونو باندې غږ کوم دا موضوع عادي موضوع نه ده، په دې باندې باید جدي تصمیم ونیول شي.
سره له دې چې مجاهدین وایي دا سیمه د دوی د کورونو لپاره ده، خو د خاروالۍ چارواکي چې د خار په ساحه کې رهایشي او د تجارتي سیمو پلانونه پلي کوي وایي دا سیمه د خاروالۍ ملکیت نه دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دوستان تاسو زمنګ غغله ازادي رادیو او یو وسهامي و نړیواله مسله په پام کې ده چې د چین پارلمان بنن د اساسي قانون هغه ماده تعدیل کړي چې د ولسمشر د کار پر دوره محدودیت لري کوي. له دې بدلون سره شي جین پلینګ ته د امکان په لاس ورځي چې تر نامعلوم وخت د چین د ولسمشر په توګه کار ته دوام ورکړي. په دې اړه د تفصیل لپاره احمد تکل د پراګ له سټډیو را سره د تکل صاحب ستړی مشي که پایلې له دې نه وکړو چې د چین په اساسي قانون کې د دې تعدیل طرحه تصویب شي او وسنۍ ولسمشر ته به ستاسو په نظر باندې ګټه څه وي؟
ډېره مننه. د چین په اساسي قانون کې د ولسمشر د کار د مودې په ماده کې د بدلون طرحه څو ورځې مخکې د حکومت لخوا تصویب شو او پارلمان ته د تصویب د وروستي پریکړې لپاره یعنې د وروستي تصویب لپاره واستول شو. همدا شېبه په پارلمان کې د قانون د بدلون ته رای ورکول کیږي. د رای ورکول جریان لري خو ټول تصورات دا دي چې دا طرحه په غالب ګمان تصویبیږي او ټول اټکلونه هم همدا دي چې ښایي تصویب شي. د چین اوسنی قانون تر دې مهاله ولسمشر ته د 2-15 کلونو دورو لپاره د کار اجازه ورکوله، خو له نوي بدلون سره به 4-5 کلن شي جین پینګ ته دا فرصت په لاس ورشي چې د ژوند تر پایه او یا تر هغه وخته چې دی پخپله وغواړي په وخت کې پاتې شي. په اساسي قانون کې د بدلون په طرحه کې به همداراز پر ولسمشر هر راز انتقاد کول له قانون سره مخالفت وګڼل شي. اکرام صاحب،
سره له دې چې چین له ډېرې مودې وروسته د یو استبدادي سیستم په نوم باندې شهرت لري، د دې هیواد اساسي قانون له کومه وخته را په دې خوا ولسمشر ته د 2 دورو محدودیت وضع کړی دی؟
په 1920 کال کې د چین یو ولسمشر دینګ ژیاوپینګ نومېده، د یو نوی سیستم یې رامنځته کړ او دا طرحه یې وړاندې کړه څو د هغه له مخې د چین د پخواني رهبر ماوزدونګ د دیکتاتورۍ میراث له منځه یوسي. ماوزدونګ چې په افغانستان کې هم د ماونګ ستون په نامه مشهور دی، له 1968 کال تر 1980 کال پورې د الګولې په دوره کې چې د کلتوري انقلاب په نوم یادیږي د چین مشري کوله. په داسې حال کې چې په چین کې له کلونو راهیسې له حکومت سره پر سیاسي مخالفت کلک بندیز لګېدلی، په بهر کې ډېری یو شمېر فعالانو د چین پر دې اقدام سخت اندېښنه هم ښودلې ده. پرون د امریکا د کالیفورنیا په سان دیګو پوهنتون کې اعتراض کوونکو د ولسمشر شي تر تصویر لاندې یو عبارت ولیکه چې ژباړه یې داسې ده چې هېڅکله زما ولسمشر نه دی. همداراز د استرالیا په ګډون د نړۍ په لسو نورو پوهنتونونو کې هم د دې اقدام په وړاندې اعتراضونه وشول. اکرام صاحب،
ډیره زیاته مننه. درنو دوستانو، و مو اوریدل چې د چین پارلمان بنن د اساسي قانون هغه ماده تعدیل کړي چې د ولسمشر د کار پر دوره محدودیت لري کوي. اوس هم د کابل چاپ نن ورځې ورسپانو تاجمل تورمان کتنه کړي په ګډه اورو.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې پاړه د ورستیو هڅو بیلابیل غبرګونونو او مخالفتونو پاړه یو شمیر مطالب لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خواني ځانګړي استاذي کای آیدا ویلي چې د طالبانو دغه نظر منطق لري چې دوی د افغان حکومت پر ځای غواړي له امریکا سره د سولې خبرې وکړي، ځکه چې د افغانستان پوځي ستراتیژي په واشنگتن کې جوړه شوې ده. په سرمخاله کې راغلي نوموړي ترخه حقایق په ډیپلوماټیک ژبه ویلي، خو حقایق یې ویلي دي. د سرمخاله لیکونکو باور بین الافغاني خبرې زموږ د هیواد د ستونزو د حل معقوله لار ده، خو په داسې حال کې چې د نړۍ یو لوی ځواک په خپلې جنگي ستراتیژۍ کې په افغانستان او سیمه کې د بمباریو او جګړیزو فعالیتونو په زیاتولو ټینګار کوي او د جګړې او اوربند واک د دوی په لاس کې وي، د افغان حکومت د سولې وړاندیز شوې طرحه به څومره اعتبار او وزن ولري؟ هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتونو په طالبانو غږ کړی چې راوړاندې شي او د افغان حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو په دې هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. په مطلب کې راغلي په جنوبي او د منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز تازه یوې غونډې ته ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د ولسمشر غنی د وروستي وړاندیز ملاتړ کوي. په مطلب کې د نوموړي امریکایي چارواکي په حواله دا هم راغلي چې طالبان باید له بهرنیو نړیوالو تروریستي شبکو سره خپل هر ډول اړیکې وشلوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه لکېدونکي کانفرانس سره د طالبانو د مخالفت په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي چې طالبانو د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې که څه هم د افغانستان قضیه ډېره پیچلې او له پوهاوي لوړه ده، خو د اسلامي امت له لویو قضیو شمیرل کېږي. په مطلب کې له اعلامیې دا کرښې هم رانقل شوي چې افغان حکومت غواړي ځان ته د مشروعیت ورکولو لپاره د اسلامي نړۍ د هیوادونو عالمان وغولوي او په اندونیزیا یا کوم بل هیواد کې د عالمانو ناسته جوړه کړي. د ملي ارمان په حواله په اعلامیه کې له اسلامي هیوادونو غوښتل شوي چې دا شان کنفرانسونو ته زمینه برابره نه کړي او نه دې هم پکې ګډون کوي.
وخت 12:13 شوې. درنو اوریدونکو، زموږ د نیم ساعت خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. سالم محمد صالح به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغینا موروسته نور بس ته ونیز خبرونه لرو. حدیث پردیسی په ژوندۍ باندې پر مخ وړي. تاسو هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ. نن په دې خبرونه کې د افغانستان د بشر حقوقو د خوځو د برخې مسؤله لطیفه سلطانی ورسره ملمنه ده. له ازادي رادیو سره پاتې شئ.
په هلمند کې د 215 میوان قلو اردو قمندانی وایي چې تیره شپه د هلمند په څو ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت یولس مخالف وسلوال وژل سوي دي. د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو د سړک غاړې ماین چاودنه سوې ده. د پولیسو ویان زیاد رانی وایي چې په پیښه کې بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پروان د امن نظم د کنډک د قمندان دوه ساتونکي د وسلوالو په کمین کې ټپیان سوي دي. پیښه پرون سوې ده. د بغلان د شوزو چارو ریاست مسولان وای د تیر المریز کال پرتله ساش کال په دې ولایت کې د شوزو د وژنې پیښې زیات دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایانده ماریا زخاروا بل شزه ده چې د خپل هیواد د پارلمان یو پیژندل سوی غړی په جنسي ځورونې تورنوي. ګومان کیږي چې د چین پارلمان به د دې لپاره په اساسي قانون کې بدلون راولي چې ولسمشر شي جینګ پینګ تر نامعلومې مودې پورې په واک کې پاتې سي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره به د ده کېدونکې خبرې خورا بریالۍ وي. په پام کې ده خبرې په می میاشت کې وسی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست سکوت اونیز خبرونه ته ډیر خراغ لای خبرونه درته. ز محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو تر یوې بجې دوام کوي. په خبرونه کې ملمنه هم لروز. ملمنه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د خزو د برخې مشر لطیفه سلطانی ده. او لدوی سره به د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون هغه درې راپورونه کلنی راپورونه چې نشر کړی دی په دې رابطه به ورسره وغږیږو. او دا چې په دغه راپورونو کې څومره د خلکو هغه ستونزې غوښتنې په مشخصه توګه د میرمنو او یا دا چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي، په دې اړه به ورسره خبرې وکړو. او تاسو خبرمن اوریدونکي هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون شمیرې مو دي 0800 225 0590 40 15 30. او د اونۍ په جریان کې هغه میرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ کیږي کولای شي د 0909 909 006 شمیره مو فعاله ده. په دې شمیره را سره تماس ونیسي او خپل شکایت او یا په هر برخه کې چې دوی له ستونزو سره مخامخ وي مونږ غږ له اړوند مراجعو سره شریکو. خانم سلطانی به برنامه خوش آمدید.
سلام به شما و بینندگان شنوندگان محترم برنامه شما تقدیم.
سلطانی صاحب، لکه څنګه چې په پیل کې ما وویل چې د بشري حقوقو کمیسون دغه درې کلنی راپورونه په یو دغه د عدلي او قضایي بنسټونو کې د میرمنو ستونزې او یادا چې له دوی سره په ځینو مواردو کې تبعیضي چلند کیږي یا قضایا او تای په وخت رسیدګی نه کیږي، دا هم د تاوتریخوالي یو بڼه ده چې متاسفانه شته. په دې رابطه په گزارش کې څومره موارد او دې مسلې ته تاسو څومره هغه مسایل مو برجسته کړي راخستې دي، په دې باره کې معلومات وړاندې کړئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. گزارشاتی که دیروز نشر کرده بودیم به ارتباط قضای خشونت علیه زنان بود. قضیه سالانه بود، گزارش سالانه بود. و همچنان یک راپور دیگه در مورد آزار وضعیت زنان بود که یک سروی جداگانه را کمیسیون انجام داده بود و یک هم در مورد وضعیت زنان و دختران در قریه ها و روستاهای افغانستان بود. در قسمت خشونت علیه زنان که در مجموع 4340 مورد خشونت علیه زنان در بانک اطلاعات کمیسیون ثبت شده بود، 32% خشونت های فیزیکی بود، 5.3% خشونت های جنسی بود، 30.3% خشونت های کلامی روانی بودند، 17.3% خشونت اقتصادی بودند و 4.4% سایر مورد خشونت هایی بودند که بانوان خشونت زنای افغانستان شاکی بودند و می خانمایی که با کمیسیون مراجعه کرده بودند. و این 4340 مورد بالای 2286 خانم اعمال شده، یعنی در سال 1396 میزان قضایای خشونت علیه زنان به 11.7% افزایش یافته است و متاسفانه که 90.4% خشونت ها در محیط خانواده اتفاق افتیده و عامل نخیر 94% در محیط خانه اتفاق افتیده و عامل 90.4%ش مرد خانواده بوده است. و از مجموع قضایایی که کمیسیون حقوق بشر افغانستان به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان فرستاده، 360 قضیه از طریق میانجیگری حل شده توسط خود کمیسیون، 153 قضیه اینا به خانه های امن فرستاده شده، 194 قضیه به پلیس فرستاده شده. از میان قضایای 194 قضیه‌ای که به پلیس فرستاده شده، 136 موردش مورد رسیدگی قرار گرفته و مطابق قضایای فراری حسن عامل نشان. از مجموع 168 قضیه که به سارانوالی فرستاده شده، 49 قضیه با میانجیگری حل شده توسط سارانوالی که به نام یک بخش به نام بخش اصلاحی دارن و 42 قضیه هستن که در توسط سارانوالی مورد تحقیق قرار گرفته و به محاکم فرستاده شده و 32 قضیهش هم انصراف صورت گرفته و 545 قضیه به صورت مشخص از جانب کمیسیون به محاکم فرستاده شده. البته گزارش های در خصوص قضایای محاکم ما در ختم سال 1396 و تقریبا اوایل سال 1397 دریافت خواهد کردیم، چون
بله.
روال گزارش اجراات محاکم همین قسم است که گزارشاتشان در ختم سال 18 شمسی تکمیل کرده و به ادارات روان میکنه.
و گزارشی که گفتین که زنان افغان که در مناطق دوردست و روستاها با مشکل مواجه هستند، کم معلومات در مورد هم بتین باز میشه که سر می موردی که قضایی که به سارانوالی و یا به پلیس فرستاده شده و سر از او بحث داشته باشه.
البته قضایی که در روستاهای دوردست افغانستان هستن، خوشبختانه سالانه با 5-6 هزار زنان و دخترانی که در روستاها هستن، کمیسیون حقوق بشر افغانستان از طریق بخش نظارت صاحبی مصاحبه انجام میده و در این مصاحبه ها موضوع دسترسی به آب آشامیدنی، موضوع دسترسی به حق صحت و همچنان حق کار، اینو مورد بحث بیشتر قرار میگیرن که خشونت های خانوادگی تا 3 سال اخیر امی آمار راپور ما نشان میدن که در حدود 2000 مورد خشونت علیه زنان تنها در روستاهای دوردست افغانستان صورت گرفته، به خاطر اینکه قریه‌جات و روستاهای دوردست افغانستان اینا از دسترسی به نهادهایی که در رابطه با قضیه در رابطه با قضایای خشونت علیه زنان ایجاد شده دسترسی کمتری داره. به این خاطر قضایا در دوردست افغانستان بسیار کم ثبت میشه. فقط قضایایی که ما نشر میکنیم همه ساله، اکثریت زنا در مناطق پر جمعیت افغانستان هستند و در شهرهای افغانستان مثل کابل که بیشترین گراف خشونت علیه زنان ثبت میشه، در حدود 70 مورد خشونت علیه زنان تنها در کابل و مناطق نزدیک به کابل ثبت میشه. مطابق قضایا در شهرهای پر جمعیت افغانستان مثل هرات، مثل ولایت بلخ، جلال آباد، بامیان، اینا ساحات هستند که امن هستند و خانما دسترسی نسبی دارند. اما از نقاط دوردست افغانستان، روستاهای افغانستان، این تقریبا برتون بگیم که در هر از هر ولسوالی و از هر قریه در حدود 10-15% قضیه اگر ما داشته باشیم، قضایای خیلی کمی داریم. به این خاطر که در این خمکساهات
در حالی که در این مناطق مشکلم زیاد است،
مشکلم خیلی زیاد هست و برای زنها اصلا اجازه نمیتن که بیرون از خانه براین و اگر اجازه بیتن هم زمین برگشتشان بسیار کم است.
پس این گزارش که نشر شده که خودتان میگین که 10-15% از مناطق دوردست شکایت دارن یا قضیه ثبت شده، در حالی که اکثر مشکلات هم در این مناطق وجود داره،
پس د یو گزارش چیتو د اگر د مورد اعتبارش و مراحل های که شما پیشنهاد کردین چطور میتونه که تمام مشکلات در بر بگیره؟
در قسمت موضوع اعتبار گزارش که شک نیست، چون آنچه که ما از رسته های دوردست افغانستان به دست میاریم مستند است، اونم قدر قضیه است. اما در قسمت از که هنوز تابو شکنی نشده، هنوز زنا دسترسی ندارن به نهاد عدلی و قضایی افغانستان، از این ناحیه کمیسیون ابراز نگرانی میکنه و ما به همین خاطر بود که امسال وضعیت زنان و دختران در قریجات افغانستان در روستاهای افغانستان بیشتر مورد فوکس قرار دادیم تا دولت توجهشان بیشتر به نقاط دوردست افغانستان معطوف بداره و شعار اجتماعی ملی افغانستان عمی هستند که توجه بیشتر به نقاط دوردست افغانستان جلب شود و اگر در سالهای بعد ما آمار بیشتری از نقاط دوردست افغانستان به دست آوردیم شما تعجب نکنید. این خاص به خاطر ازیست که دسترسی از اینا بیشتر میشه، میزان آگاهیشان بالا میره و در شرایط فعلی هم که ما آمار کمتری از نقاط دوردست افغانستان داریم، مردم مطمئن نباشن که خشونت وجود نداره. خشونت با قوت خود ادامه داره، اما موضوع اعمال فشار کمتر است بالای نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در این ساحات و مراجعه بسیار کم است. به خاطر از مراجعه کم است که این هنوز بانوان تابو هست، یعنی زنان افغانستان هنوز باورمند نشدن به حقوقشان و هنوز فرصت برایشان مساعد نیست که اینو از خانه براین و مراجعه بکنن.
بله، و قضایی که شما گفتین در آخر مثال از محاکم نتیجهشان میاین، چقدر مطمئن هستین که تابال که دمی گزارشم شما یاد کردین که مثلا 168 قضیه که به پلیس رسیده و میگونه موارد، مطمئن هستین که قضایی که به محاکم افغانستان فرستاده شده عدالت تامین شوه و قضایی که واقعا به موقع برش رسیدگی شوه؟
تنها نگرانی که وجود دارد در قسمت کارهای پلیس و سارانوالی هست، به خاطر از که مسئله کشف و تحقیق مسئولیت از اینو هستن. یعنی اگر قضیه از ابتدا همانگی بسیار جدی در مورد قضایی در بین این دو تا ارگان وجود داشته باشه، مراحل بعدی پیگیریش برای ما خیلی آسان هست. ولی اگر یک قضیه توسط پلیس دستگیر شوه و توسط سارانوالی باز مورد تحقیق همه جانبه قرار نگیره، باز قضیه دیگه روندش از پیش ما میره، یعنی مختل میشه روند.
بله،
قضایی
سلطانی صاحب برای شما پس میایم، اما آله شنونده عزیز برای شما هم اگر تماس میگیرین در مورد موضوع برنامه صحبت دارین و نظر خود دارین و یا سوال مشخص میتونین مطرح بکنین، وضو یو دمه اخلو لدمی روس سستو تماسون را اخلو.
پا هر تصویر کی زر خبریستا ده خپلی سیمی غوره اکسونه او ویژوی کلیپونه آزادی رادیو تراولی جی. ده ایمیل آدرس مده آزادی ویب ات آر اف ای آر ال تکی او آر جی.
بیا هم ستړی مشی قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې پویګی د نوربست خبرونه هغه مرمنو ته چې په عدلی او قضایی بنسټونو کې له سونزو سره مخامخ دي د بیلابیلو دلایلو لکبله د دوی قضیو ته په وخت رسیدنه نکیږي او یا هم تبعیضی چلند ورسره کیږي، همدې مسلې ته ځانګړې شوې ده. 0 9 9 0 0 شپک شمیره مو د اونۍ په جریان کې فعالوي، کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ او په هر ځای کې چې له سونزو سره مخ یاستئ لمونگ سره شریکه که ترسو لاربنده مراجعه سره شریکه کو. تاسو ته هم واردر که و 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلطانی صاحب مطرح کی در تپا جواب وی سلطانی صاحب در رابطه با گزارش کی گفتین از قریاجات و رسای دوردست فکر کنم که برای پیش ازی هم کمیسیون حقوق بشر همچنین گزارش را نشر میکرد یا برای بار اول است که شما از مناطق دوردست و مشکلاتی که ثبت شده یک گزارش جداگانه سالانه نشر میکنید این رابطه؟
در این مورد هر دو سال یک گزارش نشر میشه، گزارش از میزان تطبیق کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی افغانستان، اما گزارشون گزارش عمومی هست و پوشش رسانه‌ای بسیار کمی به خود میگیره و این بار فقط خواستیم به خاطر که توجه ویژه به زنان و دختران روستا صورت بگیره ما یک گزارش جدا از سایر گزارش نشر کردیم. و ای خوشبختانه که توجه هم شده و پوشش خبری هم پیدا کرده و یک قسم توجه دولت به این جلب کردیم، به خاطر که شعار دولت و استراتژی دولت هم بر سال جدید همی هست که توجهشان بر روستاها و قریه های دوردست افغانستان جلب شود. به می خاطر بود که کمیسیون این فرصت غنیمت شمرد. در 8 مارس ما تانیستیم که با اطلاع دولت برسانیم که تصاحات دوردست افغانستان موضوعات بسیار کم گزارش میشه، سطح آگاهی پایین است، حق حیات هم حتی نقض میشه. در قریه های افغانستان همچنان ما در حدود 20 تا 20 چند تا قضیه قتل داشتیم و حق نقض حیات داشتیم، 40 چند تایی که اینا از اثر حملات مشکوک از بین رفته بودند. حتی در نقاط دوردست افغانستان که امکان مراجعه کم است ولی یک انعکاس کمی پیدا کرده، اگر توجه بیشتر در ساحات دوردست افغانستان صورت بگیره بدون شک راه حل هم برایش پیدا میشه. تا زمانی که
به مثلا میامدم در کدام موارد را شما پیشنهاد کردین مشخصا به حکومت افغانستان که بتونه مشکلاتی که ذکر شده از این به یک شکل این مشکلات کم شوه و یا از بین بره؟
در نقاط دوردست افغانستان در قدم نخست باید روی فرهنگ سازی صورت بگیره. یعنی در نقاط دوردست افغانستان مردم هنوز باورمند نیستن به یک زن انسان است و زن هم از خانه برآمده میتونه، زن هم باید تحصیل بکنه، زن هم باید ازدواج بکنه، سن قانونی برای ازدواج رعایت شود، تبعیض در محاکم وجود نداشته باشه. در قدم بعدی گشایش تمام مکاتب بدون در نظر داشت تبعیض و همچنین تامین امنیت مکاتب، دیگه نباید مکاتب دخترها آتش زده شود. وزارت حج و اوقاف افغانستان و اطلاعات فرهنگ افغانستان باید فرهنگ سازی بکنه، مردم تشویق بکنن به اینکه دخترانشان از خانه بکشن، روان کنن به مکتب، تحصیل پیدا بکنن. اگر اونا دکتر زن میخواین، اگر قابل زن میخواین، وقتی دختر به مکتب روان میکنن قابل زن از کجا کنیم ما؟ دکتر زن از کجا شوه؟ اینا باید تلاش بکنن دخترانشون به مکتب تشویق بکنن، دختران درس بخونن، وقتی درس خوان کار بکنن، استقلالیت اقتصادی پیدا بکنن. اگر دختری که یا زنی که استقلالیت اقتصادی داشته باشه در خانه حرفی شنیده میشه، در خانه به ظلم کمتر میشه، این هوشیار میشه، در اقتصاد خانواده سهم میگیره، در تربیت اولادا به صورت بسیار خوب مسالمت آمیز میتونه سهم بگیره.
بله. و یک موضوع دیگه که در گزارش شما برش اشاره کردین، در تعداد مناطق دوردست که مشکلات جدی امنیتی هم ندارند، واقعا مشکل زیاد است. پس و مسئله گفتین که محاکم و همچنان ارگان‌های عدلی و قضایی هم در یک تعداد مناطق به مشکل که لازم است نیستند و مو بخش‌های مختلف شان فعال نیستند. در این رابطه مشخصا اگر بگوین که در کدام مناطق مشکل بسیار جدی است و دلیل عمدهش بدون از اینکه امنیت وجه خوب است بازم مشکل وجود دارد، دلیلش در چی است؟
شما قضیه اخیر تخار شاهد بودن محکمه صحرایی نی؟
بله.
این منطقه بود که ساحه کنترل دولت بود، یعنی محکمه صحرایی در همچه ساحه اتفاق افتاد که امنیت بود و طالبا هم نبود و ساحه هم تحت پوشش دولت بود. مردم از لحاظ فرهنگسازی قدر مشکل داشتن از لحاظ سطح توانایی، یعنی هنوز نمیفهمیدن که یک زن وقت مورد سوء زن قرار میگیره این وظیفه نهادهای عدلی قضایی افغانستان است، نه اینکه مردم جمع میشن محکمه برگزار میکنن و اون حتی توسط مامایش و دیدن در محضر عام لد و کوب شد و این خودش ثابت می‌سازد که قضیه محکمه صحرایی در کوهستان ولایت هرات هم ثابت ساخت. ساحه بود ناامن بود، این قبول داریم. در ساحات ناامن افغانستان قضایای محکمه صحرایی هم بیشتر است. این در کل دولت باید توجه بکنه، در قدم نخست فرهنگ سازی باید صورت بگیره، در قدم بعدی تامین امنیت صورت بگیره. تامین وقت امنیت بود کارها خوبتر پیش میره و ما میتونیم به صورت جدی نظارت بکنیم.
بله. بله موضوع چی تاسو ویل دغه دی په ارګان عدلی او قضایی بنسټونو کې یا په محاکمو کې د فساد موجودیت یا په ټوله کې هغه بی باوري چې موجوده ده، د څومره لار اوره کړی چې په مختلفو مواردو کې په خپل خلک راجیک شي او صحرایي محکمه دی جوړ کړی وي او څوک یو چاته دی محکمه جوړ کړی او الته دی دوی په اصطلاح باندې عدالت تلته پلی کې دغه مسلې څومره دی تلار اوره کړی؟
در بعض نقاط افغانستان هنوز هم نارسایی ها در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان وجود دارد، از درخواست رشوه و فساد اداری و مثلا بعضی تقاضاهای غیر اخلاقی و ایگپا گرفته تا ای که مستقیم تبعیض میکنن بر علیه زنان، قضایی که زن باشه او رو به یک شکل کشی میکنن که منحرف بسازن. در بعض نقاط افغانستان البته ما چند سال پیش یک گزارش رو در مورد دسترسی شهروندان به عدالت نشر کردیم و در این گزارش نارسایی ها بسیار زیادی از نهاد عدلی و قضایی افغانستان منتشر شد. از او به بعد نهاد عدلی و قضایی افغانستان قبول کردند که کمیسیون حقوق بشر جدی هست در مورد این مسئله. ما هر قضیه‌ای که در کل سروی عمومی دوباره نتونستیم برای بار دوم، اما هر قضیه‌ای که زن بیایه و ادعا بکنه که تبعیض بر علیه ما اعمال شده، کمیسیون پیگیری میکنه. هر خانومی که بیای شکایت بکنه، نه خانم بلکه آقا، کسای موضوع ملکیت دارن، موضوع میراث دارن، شکایت دارن، موضوع قتل است، چپاول است، قاچاق است. وقتی امروز از طرف سود قضیه داشتیم، از سمنگان اومده بود، کسی را گفت بیگونه مثلا او را به جرم قاچاق فلان امنیت ملی دستگیرش کرده و خانواده‌اش هم اجازه نمیده که با او گپ بزنه. قضیه همکارای ما میرن پیگیری میکنن که آیا قضایا این طرف که اومده شکایت کرده بر حق است یا نیست. اگر یه آدم بر حق است که یک دستگیری خودسرانه است، ما دادخواهی میکنیم برایش که نفر آزاد شوه. اگر نهادهای عدلی و قضایی افغانستان و بخصوصا ارگان امنیت ملی افغانستان که نفر دستگیر کرده، اگر اینا شواهد و دلایل کافی دال بر مجرمیت نفر داشت، که این قسمت ما نمیتونیم روند عدالت چی کنیم، یعنی مختل بکنیم، بگذار مجرم مجازات شوه. و در قسمت تبعیض و برخورد سلیقه‌ای، در قسمت زنا در فرار از منزل خیلی مشکلات ما داریم. یک دختر با یک پسر روزها با هم تماس دارن، با هم موافقه میکنن که با هم ازدواج بکنن، یا نسخانشون فرار میکنن. زمانی که فرار میکنن، دختر اگر در نهاد اول نشد، در نهاد دوم حتما کش میکنه که ذهنش تغییر بده. مگه تو بگو که مرا اختطاف کرد، به خاطر موضوع قومی هم اگر که شده، اینا جریان مختل میسازن. دختر بیچاره فکرش تغییر میدن، ورد دوباره فریب میدن به خانه پدر روانه. وقتی به خانه پدر میره، به صورت شدید مورد مجازات قرار میگیره که چرا از خانه برآمدی و بچه هم به جرم ذکر قاچاق کرده و ایر اختطاف کرده، اون میخوان که بندی بسازن و انتقام بگیرن ازش.
بله سلطانی صاحب، مخکله دیش تاسو سره شو قدر منوریدون کو تاسو هم کولای شئ لمون سره تماس ونیسئ. فکر کوم نن په ټلیفوني شبکې کې هم ستونزې شته دي. په هر حال که 0 و 1 و 2 و 3 و 5 و 0 و 9 و 10 و 15 په دې شمېر را سره تماس نیولای شئ. د اونۍ په جریان کې 0 و 9 و 8 و 9 و 00 شمېره فعاله وي، او هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ وي، کولای شئ په دې شمېره را سره د اونۍ په جریان کې تماس ونیسئ. سلطانی صاحب، تاسو په خپل گزارش کې د مسلې ته اشاره وکړه چې دوه دیش قضیه داسې موجود دي چې برته ترې انصراف شوی. مونږ دوه ونی وړاندې هم یوې اوریدونکې زنګ وهلی و چې موضوع له تاسو سره هم شریکه کړې وه. تقریبا یو کال کېږي چې خپلې قضیې پسې ګرځي، اما تر اوسه پورې د هغې په خبره چې هیچا هم ورته رسېدنه نه ده کړې. دغه د انصراف دوه دیرش قضیه چې دوی انصراف کړی، دوی رسیدگی ورته نه ده شوی، او امداد پروین د قضیه په برخلیک دام دې ته ورته مسله ده کنه، په دې باره کې لږ معلومات راکړي.
در بعضی قضایا که اینا انصراف میکنن، به خاطر ذکر پشیمان میشن در جریان قضیه. زمانی که قضیه جنبه جزایی نداشته باشه و مثلا ادعا بکنه که من لدو کوب کده، فقط در قانون یک مشکل وجود داره که جرم لدکوب جرم قابل انصراف هست. شوهر زن لدکوب میکنه، میرن به سارانوالی، شوهر میره معذرت میخواه، میگه من مصرفی چیزی به عهده میگیرم که می آدم تبابت شود دوباره و ایر دیگه لدکوب هم نمیکنم و اینا تعهد هم میتونه به سارانوالی، اینا دوباره انصراف میکنن از قضیشون. دیگه تقنی که حالا دارد.
بله، و تاسو دا خبره موکړه چې په دغه کال کې، یعنی په شپږ نیوم کال کې، 11.2% د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. اصلي دلیل ښځې، یعنی د پخوا په پرتله اوس چې کوم ستونزو سره مخ کېږي، راځي شکایت ثبتوي، او که د تاوتریخوالی د کچه لوړه شوې ده، کوم موارد زیات په دې برخه کې شامل؟
در قسمت افزایش کاهش، خب موارد خوش نده که حالت نوسان به خود داره، ولی میزان قضایا در کمیسیون افزایش یافته. 11.7% قضایای زنان زیاد شده، و البته همین مساحاتی که سالهای قبل هم از همین مساحات ما دریافت میکردیم، یعنی نقاط دوردست شهرهای افغانستان هنوز مشکل وجود داره و قضیه بسیار کمی دریافت میشه چون دسترسی مردم محدود است. اما در قسمت مورد خشونت کمی کاهش پیدا کرده. این هم در بس و موارد ناشی از است که مشکلات چی تغییرات تکنیکی را خود ما در فرم میاریم، بعض موارد مشابه را با هم یکی میسازیم و در بعض موارد خود خانم ها فقط به یکی دوتا اشاره میکنن و یک حالت نوسان داره و خیلی ثابت نیست. مهم برای ما اینمی موارد قضایا هست که تعداد قضایا زیاد شده میره، تعداد شاکیان و آرزین و خشونت زیاد شده میره.
بله، یو دمر اخلو برتا را گرزو خبال بحثی دمار کن.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
به هم سړی مشه قدمونو اوریدونکو په بخنه سره چې نن زمونږ ټلیفوني سیستم یو ستونزه لري، ستاسو تماسونه راځي خو مونږ نشور اخیستلی، په هر حال زمونږ معذرت ومنئ. سلطانی صاحب، د همیشه وخت تاسو هم شاهد یاستئ چې افغان حکومت او مشرانو دا ټینګار کړی چې د عدالت تامینول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دي او په دې برخه کې ژمنې هم ورکړي. کله چې ستاسو د ګزارش په اساس باندې په لرو پرتو سیمو کې وضعیت په دې شکل باندې، یعنی ستونزې موجودې دي او حتی په ځینو مناطقو کې چې امنیت هم امنیتي ستونزې هم نشته هلته مشکلات موجود دي، نو څه فکر کوئ چې دغه مسله تر یو بریده پورې یو شعار تر اوسه پورې د عدالت تامینول او د ټولو افغانانو لپاره یو شعار په توګه نه ده پاتې شوی دا مسله؟
خوب، در شهرهای پر جمعیت گرچ که در قسمت دسترسی زنان به عدالت کارهای صورت گرفته و می گستریش سازمان های اختصاصی مبارزه در زنان بسیار موثر بوده، اما اینا موثریتش در تمام ولایت افغانستان احساس نمیشن. شما ببینین از مجموع 277 قتل زنان رو که ما در سال جاری مستند ساختیم، 49% عاملینش دستگیر شده و 51% عاملینشان فرار است. یعنی فهمیده میشه که دستاوردهای دولت افغانستان دستاوردهای ملموس و بسیار مهم هست، اما هنوز دولت افغانستان با وجود ایجاد همچون مکانیزم ها موفق به تامین عدالت به صورت 100% نشده و یک کار بسیار جدی کار داره، اراده بسیار قوی کار داره و ظرفیت بسیار قوی کار داره.
و مسئله گفتین که در ارگان‌های عدلی و قضایی مشخصا پلیس سن ولی که مشکلات وجود داره، مشخصا در گزارش شما کدام پیشنهادات مشخص برای دو ارگان مهم که در اصل قضایا اکثرا در ابتدا بر ازای مراجعه میشه و شکایت هم در واقع از این دو نهاد موجود است، کدام مشخص پیشنهادات داشتین؟
به صورت در کل از نهادهای دفاعی و امنیتی افغانستان تقاضای دستگیری مجرمین کردیم. کسی که ادعا میکنه که مورد لدکوب شده، اینا وظیفه دارن که باید جلب بکنن نفره و در قدم بعدی تحقیق و کشف بی‌طرفانه باید از جناب نهاد بعدی صورت بگیره و در کل یک هماهنگی میان پلیس و میان سارانوالی بسیار مهم هست. اگر یک نهاد دستگیر میکنه، نهاد بعدی در جریان تحقیق نباید آزادش بکنه، مگر اینکه اگر شواهد و دلایل کافی دال بر مجرمیتش بدیس نیاره. در غیر آن صورت مسئله وساطت اشتباه هست، مسئله اغماز از قانون اشتباه هست و همچنان سهلنگاری یک آرزه دیگه هستن که در جریان پروسه عدالت وجود میده.
و این مسئله چقدر جدی بوده؟ اما هنگی میانه ارگان های مربوطه
در بس و موارد که زنان به عدالت رسیدگی پیدا نکردن، همه هنگی کامل وجود نداشته بین زنان. اگر مثلا قضیه توسط پلیس دستگیر شده، توسط سارانوالی تحقیقات همه جانبه صورت نگرفته و گاهی هم سارانوالی در بس و قضایا با متحقق که جانب پلیس صورت گرفته اینو اکتفا میکنه، در حال که پلیس وقت بسیار کمی داره، پلیس کلا 72 ساعت صلاحیت داره، اما صلاحیت سارانوالی وقت بیشتر است. سارانوالی حتی در قضایایی که خیلی بار جرمش کلان است تا 71-72 روز را همینا میتونن که چی کنن، امی سرزمی کار بکنن و اینا به تحقیق همه جانبه صورت چی کنن، از جانب سارانوالی به صورت بگیرن.
و در گزارش شما بحث محاکم گرچن شما یکم اشاره کردین پیش که در آخر سال گزارشان میرسه، چیز گفته نشده، اما تماسایی که بر ما میاین اکثر شکایت از محاکم هم وجود داره که مسئله زمانگیر بودنش و بعضی مسائل دیگه.
در قسمت محاکم گفتیم قضیه خیلی ریسکش در دو نهاد اول است و در نهاد بعدی که میره، یا مثلا خب پروسه محاکم قسمی است که یا رد میکنن فیصله در محکمه ابتدایی که میره، محکمه ابتدای فیصله میکنه. در محکمه بعدی یا رد میشه یا تجدید نظر میشه یا قبول تایید میشه. حتی دستور محکمه که محکمه آخری هست میرخم. ولی در جریان صدور حکم احتمال اغماز و نارسایی در محاکم وجود داره.
بله.
که از این نهایه زمانی که ما شنیدیم همکارای ما رفتن در جلسات قضایی اشتراک کردن و قضا رو به صورت فردی اینو چی کردن ماری رسیدگی قرار دادن.
بله ډیر زیات مننه د بشری حقوقو د خپل پاک کمیسون د خزو د برخي مشر لطیفه سلطانی را سره په بحث کې و اوریدونکو له تاسو مننه کوم او بخنه غواړو چې په دې خبرونه کې مو سسته مسونه ونه شوي خستلای تاسو اوریدونکو او هغه کسان چې سنځ لري کول شي 09 9 00 00 شمیره باندې را سره تماس ونیسئ. دونه په جریان کې تر بیا مو په پاک الله سپارم. خبرونه مو دلته پای ته رسیدله.